دوی بجسوی د ازادي رادیو دا تاسو د ازادي رادیو د سات خبری خبرونه اوري چې زفرشته جلال زیه لو خپل نورو همکارانو صفی الله ستانگزی عبد القادر رضوان مراد او نورو ټول ملګرو سره په ګډه درته وړاندې کوم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیم په ارتباط ورستی رپورټن درته وړاندې کړو. د نړۍ په مهمو خبرونو کې به اوري چې په غزه کې د حماس ولې پر اهدافو د اسرایلو هوایی حملې نن هم دوام لري. د اسرایل پوځ وایي د دوی هوایی ځواک د حماس د امنیتي څانګې دفترونه وشتي دي. د امریکا د جمهور رئیس په توګه له دوهم ځل ټاکل کېدو وروسته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې جمهور رئیس باراک اوباما نن د ختیځ آسیا له دریو هیوادونو څخه کتنه پیل کړه. د خبرونو تفصیل به اول صفی الله ستانگزی د افغانستان د کورنۍ خبرونو سره پیل کړي.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د کورونی خبرونو سره ټکی د بهرنی چارو وزارت وی د هرات د زینو سرحدي سیمو د هغه خلکو هغه څېړن هغه تحقیقات ډیرو بخې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی د هرات د زینو سرحدي سیمو د اوسیدونکو هغه ایدا پړه تحقیقات به عوام لري چې وی د ایران پولیسو د یلس افغانان له پولی د وختو په محل وژلې دي. او د کندز د خانابات ولسوالۍ امنیه قمندان د مرکزی بغلان په سیمه کې د سړک د غاړې په یوه ماین چاودنه کې ټپي شوی دی. اوس هم پر خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی د هرات د زینو سرحدي سیمو د اوسیدونکو د هغې ادعا په اړه تحقیقات دوام لري چې وایي د ایران پولیسو دیارلس افغانان له پولې د اوښتو په محل وژلي دي. د بهرنی چارو وزارت ویاند جانان موسازي ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د حقایقو د موندلو او عدالت د تأمین لپاره هڅې روانې دي. تېره ورځ د هرات یو شمېر سیمو اوسیدونکو مظاهره وکړه او ویې ویل شاوخوا دوه میاشتې مخکې ایراني پولیسو دیارلس افغانان چې د کار لپاره ایران ته تللو وژل او بیا یې په خپل سر خښ کړل. ایراني مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي چې په کابل ښار باندې د تېرې اونۍ د راکټي بریدونو په ارتباط درې تنه نیولي دي. د یو سلو یو اسمایي زون قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس جنرال محمد ظاهر ظاهر د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
یک چند وقت پیش در حوزه 12 فایر شد
څو وخت مخکې په 12 حوزه کې دزی وشوي. شور ماشور جوړ شو په کوم روختونه حمله کړې به به هم د جمعې شپه او هم د غیر مسوله کسانو په 9 حوزه کې خود سره نه دزی وکړي چې لنی کمرغه مونږه آماده کې درلوده او دغه کسان مونیول. تیرونه د کابل ښار په بیلابیلو ځایونو کې څلور راکټونه ولګیدل چې یو تن پکې وژل شو او درې نور ټپیان شول. د کندز امنیتی مسولین وایي چې د کندز د خانابات ولسوالۍ امنی قمندان د مرکزی بغلان په سیمه کې د سړک د غاړې په یوه ماین چاودنه کې ټپي شوی دی. د کندز د خانابات د امنی قمندان مرستیال سمونیار سراجالدین ازادي راډیو ته وویل د پیښنن لغرمې مخکې هغه مهال شو چې د خانابات امنی قمندان سمونوال حبیب الله د کابل په لور روانو او د سپرلۍ موټرې د بغلان ولایت د مرکزی بغلان په چهارشنبې سیمه کې په یوه ماین برابر شو. ویل کېږي په دې پیښه کې کوم بل چا ته زیان نه دی اوښتی او تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. او په ختیځ کې د ملي اردو مسولین وایي چې د دوی درې برمته شوي سرتیري تېره شپه د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د 201 سیلاب قلي اردو ویان محمد نومان هدفي ازادي راډیو ته وویل د ملي اردو د درې سرتیري د پنځمې پورز د کونړ د ناړی او غازی آباد ولسوالۍ ترمنځ په لوی لار کې د وسلوالو مخالفینو لخوا له ملکي موټرو کوچ شوي او له برمته کولو وروسته د شنبې په شپه وژلي دي. ویل کېږي دا لومړی ځل نه دی چې امنیتي ځواکونه د ملکیانو له موټرونو څخه د کارونې په مهال له داسې خطرونو سره مخ کېږي، بلکې له دې وړاندې هم له ملکي موټرو څخه د استفادې په صورت کې امنیتي ځواکونه له ورته پیښو سره مخ شوي دي. قدر منو اوریدونکو کورنۍ خبرونه هم دلته ختمیږي. بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه واوري.
السلام علیکم. په غزه ترار کې د حماس ډلې پر اهدافو د اسرایلو هوایی حملې نن هم دوام لري. د اسرایل پوځ وایي د دوی هوایی ځواک د حماس د امنیتي څانګې دفترونه په نخښه کړی دي. په سیمه کې عیني شاهدانو ویلي اسرایلي الوتکو د فلسطینیانو د القدس او ایران پریس ټیوي پر دفترونو هم بمباري کړې ده. له بل لوري د مصر ولسمشر محمد مرسي د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د اوربند لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. په عین حال کې د اسرایل پوځ وایي له تېرې ورځې راهیسې د حماس ډلې پر اسرایلي اهدافو راکټي حملې نه دي کړي. ټاکل شوی ده چې د عربي ټولنې د سرمنشي نبیل العربي په مشرۍ یو لوړ رتبه پلاوی په نږدې وخت کې له غزې کتنه وکړي او له فلسطینیانو سره د عرب لیگ په ملاتړ ټینګار وکړي. راپورونه وایي د ترکیې په زندانونو کې بندو سلګونو کردانو خپل غذایي احتساب پای ته رسولی دی. دغو زندانیانو په ترکیه کې د کردانو لپاره د زیاتو حقونو او د پی کی کی یا د کردانو د کارګرانو ګوند د زنداني مشر عبدالله اوجلان د بند شرایطو د اسانولو په خاطر له څو اونۍ راهیسې د نه خوړلو احتساب کړی و. اوجلان چې له 1999 کال راهیسې د ترکیې په امرالی نومې جزیره کې زنداني دی، د دریو لسیزو لپاره د کردانو د خپلواکۍ لپاره د ترکیې پر ضد مبارزه کړې ده. ترکیه عبدالله اوجلان د دواړو خو ترمن جګړو کې د څلوېښت زرو کسانو د وشل کېدو مسؤل ګڼلی دی. د ترکیې سربیره متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د کردانو د پی کی کی ډله د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د هند په سوداګریز ښار ممبئی کې نن لسګونو زرو کسانو د هندو ملتپال سیاستوال بال ټاکرې په وروستیو مراسمو کې ګډون وکړ. د راپورونو له مخې شاوخوا 20,000 پولیس او امنیتي افراد د بال ټاکرې د جسد د سوځولو د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل شوي دي. شپږ اتیا کلن بال ټاکرې چې تېره ورځ مړ شو په 1968 کال کې، په دې نظریې سره چې د هند له مهاراشټرا ایالت څخه کډوال وباسي او دغلته د اسلام د خپرېدو مخه ونیسي، د هندوانو ملتپاله ګوند شیو سینا ګوند تاسیس. د هند حکومت بال ټاکرې د ممبئی ښار د 1990 کال د ناکرارۍ چې شاوخوا 1,000 کسان پکې وشل شول په پارولو او د مسلمانانو په وړاندې په هند کې په تاوتریخوالي تورن کړی و. نوموړي د غراس پر سخت دریځو هندوانو غږ کړی چې د ځانوژونکو یو ډله جوړه کړي او پر مسلمانانو بریدونه ترسره کړي. د امریکا د جمهور رئیس په توګه له دوهم ځل ټاکېدل کېدو وروسته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې ولسمشر باراک اوباما نن د ختیځې آسیا له دریو هیوادونو څخه کتنه پیل کړه. ولسمشر اوباما نن د تایلند مرکز بنګکاک ته ورسېد، چیرته چې به نوموړی د دې هیواد له پاچا سره ویني او د امریکا د یو متحد په توګه به د دې هیواد په اهمیت ټینګار وکړي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اوباما به سبا ته له برما څخه چې د اوږدې مودې له پوځي واک څخه په خلاصېدو او د اصلاحاتو په لور روان دی هم کتنه وکړي. دا به برما ته د امریکا د یو جمهور رئیس په توګه د اوباما لومړنی سفر وي. نوموړی به د سې شنبې په ورځ په کمبوډیا کې د ختیځې آسیا د هیوادونو په سر مشریزه کې ګډون وکړي او په همدې کتنې سره به له ختیځې آسیا څخه خپل سفر پای ته ورسوي. او د راپورونو پر اساس یوې تبتۍ میرمن چې دو ماشومانو مور وه په خپله سیمه کې د چین د واکمنۍ په اعتراض کې ځان ته اور اچولی او مړه شوې ده. د تبتیانو د ملاتړ سازمان چې مرکز یې په متحده ایالاتو کې دی ویلي چې چګمو کای پرون په قینغای ایالت کې ځان سوځولی دی. د روانې نومبر میاشت له پیل راهیسې تر اوسه پورې 2009 کال په دې خوا شاوخوا 15 تبتیانو د چین د واکمنۍ په اعتراض کې ځانونه سوځولي دي.
دوی بجې او اته دقیقې سوې. ازادي راډیو خبرمنو دوستانو په وروستۍ یو ساعت کې به واورئ چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغوی یو شمېر افغان کارګرو د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي چې په وروستیو کې ایران ته په لاره کې وژل شول. ولې د افغانستان د ملي اردو یو شمېر عسکر د خپلو مشرانو له خبرتیا پرته سفر کوي؟ په کونړ کې د ملي اردو یو شمېر عسکر د وسلوالو کسانو په کمین کې وژل شوي دي. په دې اړه په خبرونه کې ځانګړی رپورټ لرو. د خوست او ګردیز پر لار تلونکي مسافر بیا هم د لارې د خرابتیا څخه شکایت کوي او وایي چې ژمی را روان دی او کچېري حکومت د دغې لارې جوړولو ته پام ونه کړي نو په ژمي کې به ډېر سخت مشکلات پیدا شي. په همدې خبرونه کې به د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه ولرو. په همدې خبرونه کې به واورئ چې د روغتیا په پروګرام کې ډاکټران پر کوم مسایلو بحث کوي. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ته د 2:30 بجو څخه د روغتیا د پروګرام لپاره ټلیفونونه راوکړئ. د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د غیپیش په ارتباط څېړنې کوي چې وایي ایرانیانو په خپل خاوره کې 300 افغان کارګر وژلې دي. د دغه وزارت ویان نن د ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو 2 ورځو کې به د دغه څېړنو نتایج اعلان سي. رپورټونه وایي لږ تر لږه 2 میاشتې مخکې 14 افغان کارګر چې د کار لپاره ایران ته تلل د ایراني پولیسو لخوا په سرحدي سیمو کې نیول شوي او بیا وژل شوي دي. د وژل شویو کسانو د کورنیو غړو پرون د مظاهرو په ترڅ کې دغه پېښه وغندله او د افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره دې په دې ارتباط څېړنې وکړي او دوی ته دې معلومات ورکړي. خان محمد سیند په دې ارتباط له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د ډلیزی وژنې په حق له ایرانی چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. راپورونه وایي شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې ایراني پولیسو دیارلس تنه افغان کډوال وژلي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جانان موسزی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ډیر ژر به د پیښې د څیړلو نتایج خپلو هیوادوالو ته ووایي. ده وویل مسئله په افغانستان کې د ایران له سفارت او همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت له لارې له ایراني چارواکو سره شریکه کړې او د پیښې څرنګوالی ترې غوښتی دی. ده دا هم وویل د بهرنیو چارو وزارت به د عدالت د تامینولو په برخه کې زیاتې هڅې وکړي.
وزارت امور خارجه این موضوع را از چار با جدیت تام تعقیب کرده.
ده بهرنیو چارو وزارت دا موضوع په جدی توګه تعقیب کرده. موږ به د وژل شوي کورنیو غړو ته د ویزې شرایط برابر کړو چې ایران ته لاړ شي او موضوع ځان ته معلومه کړي. سربیره پر دې په کابل او تهران کې له ایراني چارواکو سره په تماس کې یو چې د پیښې څرنګوالی معلوم کړي.
ویل کېږي چې وژل شوي اکثره د هیواد د غربي ولایتونو اوسیدونکي وو. د سیمې خلک وایي دیارلس تنه افغانان چې غوښتل یې د کار لپاره ایران ته لاړ شي د لارې په اوږدو کې ایراني پولیس وژلي دي. تېره ورځ د وژل شوو کسانو کورنیو او خپلوانو د هرات په ولایت کې د یوې مظاهرې په کولو سره یاده پیښه وغندله. مظاهره کوونکو ویل
13 نفر از ما بزرست به مرز ایران و دست مامورای ناروای ویدین ایران جه اونار و شهادت رسنده اونار
ویدین. زمونگ دیار لستن هیوادوال در ایران پا سرحد که در ایران در ناروا و ویدین مامورین و پلاش شیدان کرده شوی. مړی د طیبات په دخته کې خخ کړی. افغان حکومت ته یې هم خبر نه دی ورکړی. که دولت مو پوښتنه ونه کړه موږ به پخپله د افغانستان په خاوره کې د هر ایراني ژوند له خطر سره مخ کړو.
د یادې پیښې په اړه تر اوسه د ایران حکومت او یا هم په کابل کې د دې هیواد سفارت تر اوسه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان کډوال د ایران په خاوره کې د ایراني پولیسو په لاس وژل کیږي. سربیره پر دې په ایران کې افغان کډوال تل د ایراني پولیسو له چلنده شکایت کوي. له ایران څخه ګڼ شمېر راستانه شوي افغان کډوال وایي چې په ایران کې پر کارونو بندیزونه لګېدلي او پولیسو د ژوند له ډېرو نعمتونو بې برخې کړي دي.
دا خان محمد سیند رپورټ وو له کابل. د وژل شویو کسانو د کورنیو غړو پرون په کابل کې مظاهره وکړه. دغه پیښه وغندله او د افغان حکومت څخه غوښتل دي چې په دې ارتباط تحقیقات وکړي او دوی ته د معلومات وړاندې کړي. په دغه مسله باندې د ازادي راډیو پر پاڼه باندې تاسو پوره معلومات ترلاسه کولای شئ. www.azadiradio.com که تاسو انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورتلای شئ.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
او اوس په څو ولایتي رپورټن راوخلو. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ملي اردو مسؤلین وایي چې د دوی درې تنه سرتیري چې د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو کسانو نیولي وو وژلي دي او مړی یې ترلاسه شوی دي. د ملي اردو مسؤلینو په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو د خپلو قوماندانانو د اجازې څخه پرته په یوه شخصي موټر کې یوه یو ځای سفر کاوه چې د وسلوالو کسانو پر کمی نور برابر سول. دا چې د مسئلې نور جزئیات څه دي دا به له سیمې د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په رپورټ کې واوري.
په ختیځو ولایتونو کې د ملي اردو مسؤلین وایي چې د دوی درې تنه سرتیري چې لومړی د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو کسان نیولي او تیره شپه یې وژلي دي د درې واړو سرتیرو جسدونه یې ترلاسه کړي او خپلو کورنیو ته یې انتقالوي. په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب قلی اردو ویاند محمد نومان حاتیفي په تلیفون ازادي راډیو ته وویل د دوی درې تنه سرتیري چې د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې دنده درلوده د تیرې پنجشنبې په ورځې له خپلو مشرانو رخصت اخیستې او په یو شخصي موټر کې د کورونو په لور روان شوي وو چې د اسدآباد او ناړۍ ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلي سړک په اوږدو کې کله د غازی آباد ولسوالۍ ته را رسیږي هلته د وسلوالو کسانو په کمین برابرېږي چې وسلوال کسان درې واړه له موټره کوزوي او ځان سره یې غره ته خیژوي او تېره شپه یې وژلي چې جسدونه یې دوی ته د یک شنبې په سهار په لاس ورغلي دي. هغه وای کله چې یو څوک په ملي اردو کې رخصت اخلي لومړی ورته ویل کیږي چې باید فوزی قطار سره له خطرې سیمو څخه ووزي او بیا کور ته لاړ شي. خو بدبختانه چې یو شمیر سرتیری د دوی خبرو ته غوږ نه نیسي او په بې صبرۍ په شخصي موټرو کې حرکت کوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل نه دی چې د ملي اردو په اصطلاح رخصت شوي سرتیری فوزی قطار ته صبر نه کوي او په خپل سر د سورلیو په موټرو کې د دندې له ځای حرکت کوي او په لاره کې د وسلوالو کسان لخوا لومړی نیول کیږي او بیا وژل کیږي. بلکې له دې څو ورځې وړاندې د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې هم څلور تنه سرتیری ورته پیښې سره مخامخ شوي وو.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي د ټلیفوني شبکو او د مخابراتي ټکنالوژۍ د ریاست له چارواکو څخه شکایت کوي چې په سیمه کې د ټلیفونونو د فعالیت مسلې ته ډیر پام نه دی کړی. دوی وایي ټلیفوني ارتباطات ډیر خراب دي، دوی پیسې مصرفوي خو نسی کولای چې د کار لپاره وي د خپلوانو د احوال او د حال د معلومولو لپاره ټلیفون وکړي، ځکه دوی وایي چې شبکه ډیره خرابه ده او کله کله حتی هیڅ یو خو د بلی خو اواز نسی اوریدلې. د ازادي رادیو خبريال محمد داوود تپان په سیمه کې له یو شمېر کسانو سره خبرې کړې دي او په دې ارتباط چې ولی د دغه مسالې لپاره کومه پاملرنه سوي ده رپورت لري.
د پکتیا ډیرو سیدونکو د دې ولایت مخابرات او ټکنالوژي ریاست له چارو ناراض دي او تور پوري کوي چې د مخابرات او ټکنالوژي ریاست اعلان غوښتنو ستونزه او پر لپسې شکایتونو ته پام نه دی کړی. دوی وايي په ټولو ولایتونو کې د مخابراتي شبکو اړیکې رونې دي، خو په دې ولایت کې لا هم د دوی په خبرو د مقابل لوري کسان نه پويږي او د ټلیفون لارې په ډیره ګرانه دی یو بل په خبرو ځان پوهوي. د دې سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې د ګرځن ټلیفونونو شبکې د ولایت په ولسوالیو کې هیڅ کار نه کوي او په وارنو ارنه مخابرات او ټکنالوژي ریاست ته د ټلیفوني شبکو د نه فعالیت شکایت کړی دی، خو د دوی په خبره چې لایم شکایتونو ته پام نه دی شوی.
زه خدای خان ما کله چې موږ دا یو بل چاته ټلیفون کوو نو پیسې نه هغه رانه وخوري او هغه غاګم سم نه دی غږی ته لکه نه دی غاګ راځي نه دی موږ سم غا ګرځي.
مې مسعود د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکو، خاص تر زه په پکتیا ولایت کې دی وایس پروینشل سپروایزر په صفت باندې کار کوم. ولی زه چې پکتیا هر ولسوالۍ ته تللی امام د خپل ځان سره مختلف سیم کارت ګرځولې دي، د په خاطر باندې چې زه خپل مشکل په حل کم او کله کله داسې هم شوي دي چې زما یو خبر یا د کور دپاره اول تقریبا په هفتو باندې ځنډېدلې ده او هغه زما دپاره په تشویش کې شوي دي.
زما نوم نور احمد حیران دی، د ګردیز ښار اوسیدونکی یم. موږ چې یو چاته ټلیفون وکړو نو له مقابل طرف نه یعنی چا سره چې غږیږو نه هغه زموږ په خبرو پیږي او نه هم مک پیګو چې څه سره وایو. نو دا اندې تر رسیدلیو چې ټلیفونونه بیخي زړه تور شوی دی.
د خلکو دا شکایتونه د ولایت ولایتي شورا رئیس خسته جان هدی رښتینی ګڼي او په خپل هم د مخابرات او ټکنالوژي ریاست له کارونو ناراض دی. وای دی ریاست له څنګه چې لازم ده په پکتیا کې پراختیا او پرمختیا کارونو ته پام نه دی کړی.
او اكيد دي نور ولایتونو په نسبت پکتیا کې د شبکو پالیت ضعیف دی، عادي باندې باید مسرقنی شو. حتی بعض سیمې تر اوسه پورې چې په زرګونه خلک پکې اوسې د خصوصي سکتور لارې د اقتصاد په ارتباط او واسطې خلکو د نګریوالي په ارتباط ډېر مهم رول لوبوي. خلکو څو ځله ولایت مقام ته خپل ولسوالۍ نه سلسله تر ریاست پورې تر وزارت پورې دا پر خپل اړیزه رسولې ولې تر اوسه پورې نه ریاست او نه خپل وزارت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
احدی دا هم وایي د دې ریاست د فعالیتونو د نشټوالي او کمزورۍ په اړه شکایتونه ورته رسیدلي او په رسمي ډول یې له مخابرات او ټکنالوژۍ ریاست چارواکو څخه غوښتنې هم کړې دي چې د خلکو ستونزو ته جدي پام وکړي، خو لا هم ترې قناعت کوونکی ځواب نه دی ترلاسه کړی. د چارو کارپان وایي په ټولنه او نظام کې د پښتنې نشټوالی د دې سبب شوی دی چې اداري چارواکي په خپلو چارو کې بې غبره مخته شي. لیکوال او ژورنالیست حامد احمدزی وایي که په نظام کې داسې اداره موجوده وای چې د پښتنې او پلټنې حق درلو دی او بې غبره اداري چارواکي د خلکو شکایتونو پر بنیاد د محاکمې میز ته راکش کولای نو خلک به له دې ستونزو سره نه مخامخ کېدل.
په افغانستان کې د فساد له وجې داسې اداره نشته چې د چا غږ واوري، او دولت باید داسې اداره جوړه کړې وای چې د خلکو ستونزې اورېدلی وای او چارواکي چې باید کومې ناروا کړنې هغوی کړې وای دوی باید محکمې ته راکش کړي وای تر څو پورې د خلکو ستونزې خبرې شوې وای او دغه حالت نور دوام نه وای کړی.
سره له ډیرو هڅو په دې بریالي نه شو چې په پکتیا کې د خلکو د شکایتونو په اړه د مخابراتو ریاست چارواکو نظر ترلاسه کړو. د یادونې وړ ده په پکتیا کې څلور مخابراتي شبکې روشن افغان بیسی ماریباو اتصالات فعالیت کوي، خو د خلکو په خبره د دوی فعالیتونه یوازې تر مرکز ګردیز محدود او په ډیرو ولسوالیو کې سم کار نه کوي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
وروسته بل خوسته هم د ازادي راډیو د خبريال رپورت واوري چې خلک هلته هم شکایتونه لري او د حکومت پاملرنه غواړي. پر کوم مسایلو وروسته رپورت لرو. مخکې تر دې چې خوسته ورسو او له خوسته د خلکو شکایتونه واورو، د ازادي راډیو خبريال احمد زبیر ژمن هم دا شیبه د کابل چاپ ورځپاڼو ته لنډه کتنه لري.
خدمتګار ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د پاکستان په دریځ تبصره کړې ده. خدمتګار لیکلي، د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان نوې ژمنې یوازې د جګړې د تکتیک بدلول دي. په سرمقالې کې د پاکستان د پخواني جمهور رئیس پرویز مشرف وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې هند ته ګواښ کړی له افغانستان څخه د هند پر ضد کار وانخلي. په سرمقالې کې د مشرف له قوله زیاته شوې پاکستان اړتیا لري چې په کابل کې د پاکستان د تسلط لاندې یو حکومت نصب کړي. خدمتګار لیکلي، پاکستان اوس هم غواړي چې په کابل کې له هند سره خپله جګړه پر مخ بوځي. محور ورځپاڼې هم په خپل سرمقالې کې د پاکستان لخوا د یو شمېر طالب چارواکو په خوشي کېدو تبصره کړې ده. محور لیکلي، د پاکستان لپاره دا یو معمول جوړ شوی چې د طالبان او یا القاعده مشران بندیان خرڅ او یا هم د ځینو امتیازاتو لپاره وکاروي. ورځپاڼې لیکلي، پاکستان پخوا هم له امریکا سره دارنګه معاملې کړې او طالب مسؤلین په ګوتو ورکړي دي، او دا ځل یې د بندیانو په خوشي کېدو سره د افغانستان او امریکا توجه ځانته راوړوله. محور په یو بل مطلب کې لیکلي، په تخار کې پر درې کلنې ماشومې جنسي تېری شوی دی. په مطلب کې راغلي، په خواجه بهاودین کې د دې پیښې دوه درې میاشتې شوې دي، خو د دې ماشومې د کورنۍ رکچا نه دی اورېدلې. سرنوشت ورځپاڼې خپل سرمقاله تر دې سرلیک لاندې لیکلي، د سړک د غاړې ماینونه له چا سره جګړه. ورځپاڼې لیکلي، دا سمه ده چې وسلوال مخالفین به په دې ماینونو سره افغان او یا بهرنیو عسکرو ته یو څه تلفات اړوي، خو زیاته برخه قربانیان یې بېګنا ملکي کسان دي. سرنوشت لیکلي، د سړک د غاړې ماینونه نه یوازې د ملکي خلکو د وژل کېدو سبب کیږي، بلکې سړکونه او پلونه هم خرابوي. په سرمقالې کې د کابل کندهار د سړک مثال ورکړ شوی چې د لیکوال په باور تر اوسه پورې 15 پلونه او 150 پلچکونه په همدې ماینونو کې له منځه تللي دي. ملي باور ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک کې د یو شمېر ځوانانو اعتراض راخیستی چې ویلي دي د ځوانانو شورا تش په نوم ده او چارواکي پر ځوانانو خپلې غوښتنې مني. د ورځپاڼې د یو بل مطلب سرلیک دی، د ننګرهار کروندګر زعفران د کوکنارو ښه بدیل بولي. ملي باور په یو بل مطلب کې د وکیلانو له قوله لیکلي چې وایي له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه تر اوسه ورسره سلام مشوره نه ده شوې.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې نن یو رپورت خپور کړی دی چې وایي افغان لیکوال خالد حسینی یو بل کتاب لیکلی او ټاکل شوی دی چې دا کتاب یې ډېر ژر خپور شي. د کاغذ باد یا د ګودي پرامباز چې د کتاب اصلي نوم یې د کای ټرنر دی، د نړۍ د ډیرو خرڅیدونکو کتابونو څخه بو او دغه کتاب تر چاپ شپږ کاله وروسته دا دی. ډاکټر خالد حسینی وایي چې یو بل کتاب یې هم لیکلی. خالد حسینی ویلي چې دا کتاب یې اند د ماونټینز ایکوت، یعنی کای ټکی پټکی ترجمه کو داسې لکه په غرونو کې انګازې شوې. تر دغه نوم لاندې کتاب لیکلی خالد حسینی ویلي چې د دې کتاب لیکل د دې لپاره و چې د افغانستان سره د نړیوال لپاره د تماس او شی پیژندګلوي لاره برابر کړي. ډاکټر حسینی ګارډین ته ویلي چې دای د افغانستان د خلکو په وړاندې خپل دند ګڼلی و چې هغه غلط باورونه چې د افغانستان په لا هم په غرب کې موجود دي لمنځه ولاړ شي. ډاکټر حسینی ګارډین ته ویلي، اوس هم په غرب کې داسې ناوړه انګیرنې شته لکه مثلا افغانستان لا هم په دولسمه پیړۍ کې نشته دی. حسینی په کابل کې زیږیدلی، په امریکا کې زده کړې کړې دي او تر 2015 کال پورې د امریکا د لاس انجلس ښار په یو روغتون کې د ډاکټر په توګه کار کاوه. د حسینی اول کتاب د کای ټرنر یا ګودي پرامباز چې په اویا هیوادونو کې تر اوسه پورې چاپ شوی دی. دوهم کتاب په 2000 کال کې له چاپ راوځي، 1000 سپلندد سانس نومیږي، یا یو زر پرتمین المرونه. ګارډین وایي چې تر اوسه د خالد حسینی د دواړو کتابونو 8.5 میلیونه کاپیګانې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خرڅ شوې دي. د خالد حسینی هیڅ کتاب تر اوسه په افغانستان کې په پښتو نه دی ترجمه شوی.
آ
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، په پوره دوینیم بجې به د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. تر هغه وروسته د روغتیا پروګرام لرو. د روغتیا پروګرام کې به ډاکټران پر صحي مسایلو خبرې کوي. تاسو هم پروګرام ته ټلیفون راکولای سئ او د پروګرام موضوع او د ټلیفون شمیرې به په هغه غړي درته اعلان کړو. د خوست ګردي سرک د موټر چلونکو او په دغه لار باندې تلونکو مسافر وایي چې مرکزی حکومت د دغه سرک جوړولو ته پام نه دی کړی او په سژنی ژمي کې به له ستونزو سره مخامخ شي. د افغانستان د فواید امید وزارت چارواکي وایي چې د ژمي په موسم کې دغه سرک د مسافرینو او موټرو د تګ راتګ لپاره تدابیر نیول سوی دي. دا چې مسئله څه ده، د ازادي راډیو خبريال نجيب الله الوخيل د سیمڅخه رپورټ وړاندې کوي.
د خوست ګردیز د سړک د موټرو چلوونکو او مسافرین اندېښنه لري چې سګنی شمې کې به هم د خټو او واورو لامل له سختو ستونزو سره مخامخ شي. دوی وای د هواد په نور سیمو کې حتی ولسوالۍ ته سړکونه پاخه شوي. خو د خوست ګردیز سړک چې ترانزیټي ارزښت لري او د هواد سویل ختیځ له پلازمینې سره تړي، خو بیا هم په تیرو یوولسو کلونو کې مرکزی حکومت د اساسي جوړولو کار نه دی بشپړ کړی.
جوالی مامان ول سوالی که سرگین اپ خودی می کوم می ضرور چدا داغه سپرنده پر شوا سټر په بیخ په دوت بش پر شوی دی وای واس پر شوی دی په ګوره کر شوی دی چې شپ کې تیری هغه زی بیا پرې کا دا کورته نه مو شکه شروع کړی.
من نو محمد رحیم دا بیا ډیره خروپه دو بل چیکړی زیوت دی دا چیکړی کې دی چې جمپونه ور کې دی مغا بالکل مونږ نه شکرلای چې مونږ خپل ټیم ته مریض ورسو سټ کې څنګه له ګلې دی دا څنګه له ګلې چې ډیره خروپه دو وټ موټر خوشی دغه ټټونه وشي په ټټونی اجزون خيګار کو زیګیا او وړه موټر چې دی وړه موټر بالکل نه خطاله دا سیوریز چې پر ژمي کې مونږ گئی شو وزو شپې 2 بجې وا بجې ورسیږي
په ځلا لیار یو د میراجان کمبنس را خروپادو د سرټو بیخ کې خروپادو نه را د ځای کې خروپادو.
د فواید عامه وزارت تخنیکی مرستیال نورګل منګل وایي چې د خوست ګردي سړک یوازې لکړل کولو څخه 8 کیلومتر پاتې دی. چریدي جملې څخه د 14 کیلومتر سړک پر جوړولو باندې عملا کار روان دی. د فواید عامه وزارت مرستیال زیاتوي چې د ژمي په موسم کې د سړک ساتنه څارنه همدارنګ له واورو او خټو څخه پاکول د نوموړي ان جی او مسؤلیت دی.
د سړک 8 کیلومتره کار ماتک نه ده، 14 کیلومتره فعلاً موجوده قرارداری قرارداد ده او دې باندې عملا کار جریان لري. متوقع دی 20 کیلومتره سړک پاتې کیږي. د دې تدارکاتي پروسه په جریان کې ده، امکان لري چې د زمي تر اخره پورې دا پروسه تکمیل شي. د سړک په څیر مرتبه د موجوده قرارداد په واړه ده. واورې پاکول، د خطو لري کول، حتی وسایل چې بند پاتې کیږي د دوه کش کول، ان دا ټول مسائل دي په واړه ده.
د یادونه ورده چې د خوست ګرځې سړک پر جوړولو شاوخوا و کال وړاندې کار پیل شوی او څوزلې چاره وی او بلې کمپنۍ ته لاس پرداس شوی. خود نامعلوم او علتونو له کبله کار تکنه شوی او تر اوسه هم وستر برخه نه درغول شوی.
ستاسو لا پیغامونه نه
حکومت کچ چرته غوري عدالتي دا جنسي تیر کونکي دوه نډیر سوي دي چې په هر ځای کې په هر ورځ یا ورځ بعد دورز بعد به بندباري لیازه څه څوګرته څوګ نه وي چې نه وي او څوک دا نه بندیکې نه جزا ور کوي نه په جزا د عمل دی رسیږي. هر سړی سر په خوده واړ تفلکان دي د لاس په خار کې نسی ګرځیدل. باید چې غور وسی، عدالت وسی، قضاوت وسی، په دې حساب کې دا دته جزا ور کړی سي، دا بندي سي او کدا سي بند بارینو بستری په پښاو کې نه بزونو دا پیګو دا مملکت پیګو دا حکومت پیګو دا کار پیګو اچا ناموس پام نه دا اولاد پام نه دا صغیر نه دا کبیر نه دا څه حال ده چې دا
په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مسؤلین وایي چې په دغه هیواد کې په جګړه کې شکیل خواوی د ملکی خلکو ژوند ته هیڅ پام نه کوي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې د ملکی وګړو د سر او مال د ساتنې په اړه پر خپلو ژمنو وفا وکړي. محمد موسی محمودی تېره ورځ ازادي راډیو ته ویل د افغان دولت وسلوال مخالفان باید دا هېر نه کړي چې د خپلو اعمالو په اړه به یوه ورځ د افغانستان خلکو ته ځواب وایي.
یک سلسله اقدامات نیروهای مخالف دولت هم رویده
شده. د افغان دولت وسلوالو مخالفانو د دې لپاره پخوا د یو لړ تدابیرو د نیولو خبره کړې وه او د ملکیانو د ساتنې په اړه یې اعلامیې هم خپرې کړې وې، خو له بده مرغه دا عملي شوي نه دي. موږ تل د دې شاهدانو چې د دولت د وسلوالو مخالفانو تکتیکونه او عملیات د ملکیانو په زیان تمامېږي. د دولت وسلوال مخالفان باید په داوطلبانه توګه د افغانستان د ولس، نړیوالو قوانینو او د اسلامي ارزښتونو په وړاندې د خپل مکلفیتونو په پام کې نیولو سره د ملکیانو سر او مال ته درناوی ولري. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایوي مشر له افغان دولت غوښتل چې د فراول د وروستۍ پیښې د عاملانو د نیولو او قانون ته د هغوی د سپارلو لپاره جدي او بیړني ګامونه واخلي. تیره جمعه د فرا په پشترود ولسوالۍ کې یو بس موټر چې د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې لسګونه کسان د واده په مراسمو کې د ګډون لپاره روانو د سړک غاړې پر ښخ شوي ماینو خود چې له عمله یې ولس کسان ووژل شوه. که څه هم چې د افغان دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په افغانستان کې د اکثرو دغه شان چاودنو مسؤل وسلوال طالبان ګڼل کېږي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د اجرایوي مشر په وینا د سړک د غاړې ماینونه په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې اصلي لامل دی.
بیا به هم رضوان مراد ته وار ورکړو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي د هرات د ځینو سرحدي سیمو د اوسیدونکو هغه ادعا څېړي چې وایي ایراني پولیسو 14 افغانان له پولې د اوختو پر مهال وژلي دي. د کندوز امنیتي مسؤولان وایي د خان آباد امنیت قومندان سمنوال حبیب الله کابل ته پلار کې د سړک د غاړې په یو ماین کې سخت ټپي شوی دی. په غزې تراړه کې د حماس ډلې پر اهدافو د اسرایلو هوایي حملې نن هم دوام لري. د هند په سوداګریز ښار ممبئی کې نن لسګونو زره کسانو د هند ملت پال سیاستوال بال ټاکره په وروستیو مراسمو کې ګډون وکړ. راپورونه وایي د ترکیه په زندانونو کې بند او سلګونو کردانو خپل غذایی اعتصاب پای ته رسولی. د امریکا د جمهور رئیس په توګه له دوهم ځل ټاکېدل کېدو وروسته خپل لومړني سفر په ترڅ کې ولسمشر اوباما نن د ختیځ آسیا له دریو هیوادونو څخه کتنه پیل کړه. او راپورونه وایي یوې تبتۍ مېرمن چې دوه ماشومانو مور وه په خپل سیمه کې د چین د واکمنۍ په اعتراض کې ځان ته اور اچولی او مړه شوې ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، فریده هوټ سیفیم او تاسو ته د ازادي رادیو په روغتي پروګرام کې خراغلاستم. د نن پروګرام مو په دیابت یا د شکرې په ناروغي دی. ډاکټر اکرم ملک سه له جرمني څخه سره دی او د دې ناروغي په اړه به معلومات ورکړي. تاسو هم کولای شئ پوښتنه وکړئ. بس کسان به مولیدلې وي چې د شکرې ناروغي و او بیا یو وخت ډاکټر دې ته مجبور شوه چې د هغه لاس یا یو غوتا یا اته د پخې یو ډیره برخه پرې کاندي. په دې به خبرې وکړو چې ولې داسې کیږي د کله چې یو څوک د شکرې په ناروغۍ باندې اخته وي او څنګه کیدی شي چې د داسې یو لوی خطر مخنیوي وشي. ولې یو څوک د شکر په ناروغۍ باندې اخته کیږي او که اخته شي نو کوم ټکي باید په پام کې ونیسي چې له خطرونو بچي. هغه کسان چې د شکرې په ناروغۍ اخته دي کوم خطرونه دي چې دا کیدی شي ورسره مخامخ شي، کوم ډول خوراکونه باید وخوري کوم نه خوري، په دې به ډاکټر سیم ملک زیاد درته پوره معلومات درکي. او تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او په مستقیمه توګه له ډاکټر سیم ملک سی سره خبرې وکړئ. په افغانستان کې د ازادي رادیو دوه د ټلیفون نمبر دی 0992035040 او بل نمبر ده 0000022515. او که غواړی اروپا ته ټلیفون وکړئ نو د ازادي رادیو څو نمبر دي. کولی شئ په کم تفاوت سره دغه نمبر ته ټلیفون وکړئ، یعنی 00040 بیا 22112102 یا هم همدغه عین نمبر، یعنی 00020222112 بیا 2202
یا هم دری سلویخت او یا هم سلور سلویخت باندی تیلیفونو کئی او له ډاکټر صاحب ملکزی څخه خپلې پوښتنې مطرح کاندی. ډاکټر صاحب ملکزی ډیر ښه راغلی پروګرام ته.
علیکم فریده جانې. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو.
خاص تاسو د کور ودانې چې د خپل د رخصتۍ ورځ چې یک شنبه ورځ په اروپا کې رخصتۍ نو تاسو درازي او معلومات وړاندې کوي اوریدونکو ته کوم ودان. نو ډاکټر صاحب یو شی چې د تاسو په خبرو کې زما ډیر زیات خوښي کې چې کله دی وی ناروغي پاک لبنې خبرې کو نو تاسو بیا زی د غ ناروغي ډیر په خانوي کلونو ته دا وایي چې دا ناروغي څنګه پیژندل شو او انسانانو څنګه پیژندل. نو دغه د شکرې د ناروغي پاک لبنې هم د یو څه مخښته نو خدای چې اوریدونکو اول دا واوري چې په دې دنیا کې انسانان څنګه دې ته متوجي شو چې د یو ناروغي شته او دا څنګه ناروغي دا څنګه یو پیژندل. په دې راته خبرې وکړي او بیا ورسته سنوري پښتني دا اوریدونکو راشي او سنوري پښتني به زه هم تاسو نو کوم.
فرید جان، دا لومړی لیکنه چې د شکرې ناروغي برخه کې شوې دي هغه د عیسی علیه السلام د زیږیدنې نه تقریبا 1500 کاله مخکې، یعنی مجموعا وایي چې 3500 کاله مخکې په کتابونو کې نښې راغلي د دیابیتس د شکرې ناروغي. خو متا هغه وخت چې کوم څه لیکل شوي دي هغه داسې لیکل شوي چې ځینې کسان دي چې د هغه ډېرې تشي متازې کوي، خو دا کومه دقیقه د دیابیتس د شکرې ناروغي نښه نه ده، ځکه چې د تشي متازې کول یو بله ناروغي کې هم شته چې هغې ته دیابیتس انسیپیدیوس وایي، یعنی هغه د مغزو یو غده ده چې هیپوتالاموس او هیپوفیز دي، نو هغې په وجه باندې هم سړی تشي متازې کوي. خو لږ څه زیات معلومات بیا وروسته، یعنی د عیسی علیه السلام د زیږیدنې نه په تقریبا شپیتمه پیړۍ کې د هغې نه مخکې، یعنی شپږ سوه کاله مخکې د هغې نه یو بل ډاکټر و چې هغه هندی ډاکټر و چې هغه نوم سسراتا یا سسروتا هم یادیږي، هغه د طب د جراحي د پلار په نامه یادیږي، هغه دې برخه کې لیکلي دي چې یو رقم تشي متازي چې هغه خوږي دي. خو د هغه نه وروسته یو بل هندی ډاکټر و چې هغه نوم بیا هغه چراکا و، نو هغه د عیسی علیه السلام د زیږیدنې نه نو شپږ کاله وروسته یو کتاب لیکلی دی. نو د هغه بیا خپل کتاب کې لیکلي دي چې دیابیتس لپاره یو بل نوم ورکړی و، لومړنی نوم د دیابیتس یا د شکرې ناروغي په هندي ژبه و چې هغه لیکلي و متهو میها، معنا یې دا ده چې یعنی د شاتو نه جوړې شوې تشي متیازې. او ده بیا ولیکل چې دا ناروغي چې ده په خانانو او په داسې اشرافي کورنۍ کې ډېره لیږدل کېږي، او ده لومړي ځل دپاره بیا ولیکل چې دوه رقم تشي متیازې والا کسان دي، یو رقم دي چې ډېر چاغ دي او وچ دي، خو دواړه ډېرې تشي متیازې کوي او د دواړو تشي متیازې خوږې دي. بل بیا ده حتی ولیکل چې په دې چې د هندوستان کې اوسېده نو پلان به یې ډېر کتل، ده چې ولیده چې هغه کسان چې په دیابیتس اخته دي ده ولیدل ده مقایسه کړه د یو رقم داسې مستو پلانو سره، وایي مست پلان چې دي تشي متیازې چې کوي هغې نه وروسته بیا د تشي متیازو ته بیا ماشي او اشرې راځي. وایي هغه انسانان چې په شکرې اخته دي، یعنی ده چې لیکلي هغه متومیها رنځورۍ کسان تشي متیازې چې کوي د هغې نه وروسته د میګان او اشرې د هغې تشي متیاز ته راځي، د دې متیازې خوږي دي. نو دا یې لنډه غونې تاریخ شوه وه چې عین هغه وخت کې دا لیدل شوې وه. بیا نو وروسته څېړنې زیاتې شوې، بیا وروستي ځل دپاره لومړنی ډاکټر چې هغه د پاراسیزوس هغه د طب کې ډېر لوی نوم لري هغه په 1433 کال کې ویل کېږي چې هغه به ژوندی و، هغه د سویس نه و، هغه د لومړي ځل دپاره تشي متیازې واخیستلې او هغه وچې کړې چې ګوري هغه لکه مالګې غوندې یو شکل ځان ته واخسته. نو د سل په سلو کې تشخیص ونه کړای شو چې دا څه ناروغه، دومره یې وویل چې هغه شتوفکس لیان دا چې د میتابولیزم یو شی دی، د داسې یو هڅه وویل. خو بیا ډېر وروسته اوس م خبره به لنډه کړم، په 1923 کال کې دوه نورو ډاکترانو چې بینټینګ او بیسټ په نامه هغوی د لومړي ځل دپاره بیا د غواګانو د پانکراس نه یو ماده ویستله او هغې نورو انسانانو ته چې په دغه تکلیف یې درلوده ورکړه کتلې چې هغوی شکر بیا کته شوه، چې دې وجه باندې هغوی ته بیا د نوبل د طبي جایزه ورکړه شوه.
او نن سبا خبره دې ته رسیدلې ده چې ډاکټران دومره پرمختللي شوي دي چې دوی دې بالکل د دې ناروغۍ د پوره تداوي لپاره هڅې کوي. په هر حال نو دا چې په افغانستان کې ډیر خلک کله چې د شکرې د ناروغۍ خبره شي وي دا د دې بوري سره اړه لري. څوک چې ډیره شکره یا ډیره خوږه خوري نو دغه کسان وي ډیر اخته کیږي. دغه نظر تر کومه حد سم دی او اصلا دغه څنګه ناروغي د اصلي یعنی د طبي لحاظ کرته وي نو دا به ډیره خشي.
لمړی په لنډ کو دی وایم چې په خوای کې فریزه جانې چې د خوږی خوړل څه رول نه لري. دا چې دا یو ارثي ناروغي ده اوس باید ووایي چې نه ډایبټیس دوه ډولونه ده، یو ټیپ دوا یو ټیپ یو. ټیپ یو ته په خوا ویل کېدل چې د ځوانانو د ماشومانو ناروغي، او ټیپ دوه ته ویل کېدل چې د پاخه عمر ناروغي. خو اوس ویل کېږي چې نه دا دې پورې نه ده، د ټیپ دوه ناروغي چې د ماشومانو ته پیدا کېدای شي، او ټیپ یو ناروغي چې دا کېدای شي چې حتی زړو ته پیدا شي. نو بیا وایم ټیپ یو ناروغي چې دا هغه رقم دا چې دا ارثي تاثیر پرې ډېر لږ دی، نو دا چې دی یو انتي باډي یا چې وایم لکه خپله د انسان بدن کې یو غده ده چې د پانکراس په نامه باندې خپله انتي باډي راځي او هغه تخریبوي. نو دا په زړښت کې هم کېدای شي او په ماشوموالی کې کېدای. خو زیاتره چې کېږي داسې د اته کلنۍ دولس کلنۍ مخکې زیات پیدا کېږي، هر وخت کې پیدا کېدای شي.
ډاکټر صاحب په ډېره ساده ژبه راته ووایئ، کله چې ډاکټر صاحبان دغه د شکرې د ناروغۍ په اړه باندې خبرې کوي بیا وایي چې دا د پانکراس خو دا نه پوهېږم انسولین دی چې شی دی، دغه په ډېره ساده ژبه کې راته ووایئ چې دغه د انسان په بدن کې دغه ګلوکوز څه شی دی او دا څنګه د دې شکرې په ناروغۍ کې دا د ګلوکوز ډیریږي، لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلي چې په ادرار او یا تشو متیازو کې د دې اندازه ډیر شي او خوږی شي او راوځي. داسې په ډېره ساده الفاظو کې راته ووایئ.
نو په ساده الفاظو کې به ووایم چې خواږه انسان ته دومره ضرور شی ده لکه یو موټر ته چې تیل پکار دی. نو داسې چې دی کله چې سړی خواږه وخوري سړی طبیعت ورته خوشحاله شي. نو دا چې دومره ښه شی ده تاوان یې څه دی؟ نو تاوان به یو چې پښتو کې متل دی چې ډیر شي نو ګنډیر شي. نو همدا رقم چې خواږه څه رقم چې تیل موټر کې دومره زیات شي چې د ټانکۍ په ځای سیټونو ته یې ورسیږي هغه موټر بیا خوځېدی نه شي. یا برعکس حتی یو چاته چې ووایي چې کله موټر یې نه دی لیدلی، لیدلی به یې خو چلولی نه دی، نه پوهېږي چې د موټر ټانکۍ چیرته ده، هغه ته ووایي چې موټر کې تیل واچوه. په ځای دې چې دا سړی د موټر په ټانکۍ کې تیل واچوي هغه یې په سیټینو کې واچوي. دومره په خوشحالۍ راشي وایي ستا موټر مې د تیل نه ډک. سړی چې ګوري چې دو تیل دی ټول سیټونه ټول د ناستې ځای ډکړی دی او ټانکۍ تشه ده، نو دغه موټر بیا نه شي خوځېدلی. نو د انسانانو په بدن کې هم داسې دی، کله چې خواږه هغه ځای کې چې په کار ده هغه ځای کې چې سوځول کېږي چې د انسان هغه حجرې دي د هغه عضلات دي او د سر مغزو ته باید ورسیږي چې مغزه فکر وکړی شي د هغې په ځای غلط سي کې دی. لکه د موټر سیټ غوندې دغه خواږه چې ده د انسان په وینه کې ده، وینه هغه ځای ده چې یوازې د بهېدو لار ده لکه سین غوندې، خو استفاده هلته نه کېږي، سوځول کېږي هلته نه. نو دغه یې تاوان دی.
نه یعنی زما مقصد بل شو، زما مقصد دا و چې دغه شکره یا دغه بوره یا دغه خواږه یا ګلوکوز یا هر شی نوم چې د عامه ژبه باندې ورته یا تاسو د موټر غوندې تشبیه کړله، دغه بدن څنګه دا ساتي چې لکه دا مثال کې دا ستاسو مثال ورته ورکو چې دغه تیل دغه موټر ته په سم ځای کې ورسیږي کنه او دا سیټونو ته رانشي، دغه بدن کې څنګه نظام دی چې دغه شکرې دغه سي ساتلې ده په هغه عادي حالت کې؟ مثلا زما شکر دی شکر نشته یا تاسو شکر جوړ یې، دغه شکر څنګه زموږ بدن کې په سمه توګه ده؟ او هغه کسان چې په شکر ناروغي دي ولې د دوی په بدن کې وینه کې ډیره ده دا شکر؟ دغه مختلف وایي راته
مدام یو چې هر انسان ته شکر پکار ده. به هر انسان لکه چې جیمی کې ځان ته خاص یو شی ذخیره ده پر اساس، هر انسان هم ذخیره ده پر پزیګر کې شکر ساتي. کله چې ضرورت شو هغه د ذکر نه بیا وزي او حجرو ته د وینې د لارې، څنګه مو چې د وینې چې یو ځای انتقال لاره ده، د وینې د لارې بیا حجرو ته هغه ځکه چې سوځیدلو ته پکار لري. لکه موټر ته مقایسه بیا وکم چې بیرته ټانکۍ ته رسول پکار دي تیلو، سیټ کې نه پکارېږي تیل. نو دا رقم دغه ځینې انسانان چې دي چې هغه ټیپ یو چې لري، هغوی به داسې دي چې
چې هغوی نشي کولی چې دغه تیل د سیټونو نه ټانکۍ ته ورسوي، یا په بل عبارت د هغوی شکر زخته ډېره ده، خو هغوی نشي کولی چې حجرو ته یې ورسوي. هغوی هغې د رسولو لپاره یو بله ماده پکار ده چې هغه انزولین ده. انزولین یوازې دومره کوي چې هغه ځای کې چې خواږه نه پکارېږي هغه ځای ته یې رسوي چې پکارېږي، چې هغه حجرې وي. نو د تیبیو والا کسان چې د هغه ماشومان زیاتره دغه انزولین نه لري. نو په ساده ژبه بیا به ووایم چې د انسان په نس کې د ګیډې په څنګ کې د میدې په څنګ کې یو رقم مرغړی ده، یو رقم غوټه ده راس په نامه باندې، هغه د میدې چپ خواته هغه غوټه چې ده هغه ځي کې د شکرې د هضمولو د شکرې د انتقال ښځې ته رسولو وسیله هلته جوړېږي. نو د دغه کسانو په هغه ځي کې بیا انسولین نه جوړېږي،
یعنې دغه پانکراس کې دغه غوټه چې ده په دې کې دغه انسولین په سمه توګه نه جوړېږي یا نشته یا سم کار نه کوي، نو ځکه هم دا بیا شکر هم ګډوډ شي نو زه هیله منیم چې اوریدونکو د دې معلوماتو نه ګټه اخیستي او په دې باندې لږ تر لږه پوه شوي چې د انسان په بدن کې دغه د شکرې یا ګلوکوز اندازه څنګه ساتل کیږي، او ډاکټر صاحب ډېره ښه توضیح وکړه په عامه ژبه باندې. نو وروسته اوریدونکي انتظار وباسي، فقط یو څو ثانیو کې زر زر خبرې وکړي نو بیا به اوریدونکو ته بار ورکو.
او تیپ دو چې د هغې کې به انزولین زخ ډېر دی. خبره دا ده چې د انزولین خبره څوک نه اوري، څنګه یو ټولنه کې چې د اوسپینګیرې خبره څوک نه اوري خپل د سره کارونه کوي. نو د تیپ دو کسان چې دی هغه چاغ کسان دي، هغوی چې د انزولین زخ ډېر دی خو د هغوی انزولین غږ څوک نه اوري، یعنې دا چې
کار نه کوي سم
کار نه کوي، یعنې دا چې دا نه شي کولی دا وایي چې څه وکړم زیات یم شکرې ته هم چې راشه ما سره حجرې ته لاړ شو نه ځي را سره. نو هغې دپاره بیا چې ډېر حرکت پکار دی. ښه نورې خبرې به وروسته
بیا وروسته به خبرې وکړو چې دا ډېر حرکت کول ولې ډاکټران وایي د شکرې ناروغانو ته چې تاسو وګرځئ ډېر، یا مثلا خاص خواړه ورته وایي چې دا خورئ یا دا مه خورئ. نو بیا به ډاکټر صاحب دا هر یو درته ووایي ویلتونه به یې. ښه، حبیب کامران له سویډن را سره په ټلیفون کې دی. ډېر ښه راغلی کامران صاحب.
سلام علیکم ګرانقدر منې خور ډاکټر صاحب فریدا جان، تا ته او خواخوږې ملکزی صاحب ته خپل سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم.
زموږ سلامونه مو منئ.
ستاسو د لا بریالیتوب په هیله امیدوار یم چې پروګرامونه دغسې په کامیابي مخته بوسي. نو د ډاکټر صاحب محترمه څخه زما یو دوه کوچنۍ پوښتنې دي. یو خو به دغه پوښتنه ځینې وکړم چې دغه د غلمینې ډوډۍ د غنمو د ډوډۍ یا د سپینو ډوډۍ په مابین کې څه تړاو دی د شکرې د مرض، چې دغه ډوډۍ وایي ښه نه ده چې څوک یې خوري، هغه کوم مواد چې بد تاثیر کوي پر شکرې پر مرض باندې، او بل که څوک یو بدپریزي وایي چې ډاکټر صاحب محترمه دغه سترګو باندې ولې نمرای واره حمله کیږي، یا په سترګو تاریکوي، یا بیخي سترګې ورشو کوره کوي، یا رندي دغه، او بل دغه یو زخم یو ټپ چې په یو ځای کې پیدا شي دا شوړیږي جوړیږي نه، او درد هم حس کوي نه.
د سی پخې پخې پختنې مکرې له اصل د پروګرام د ټوله موضوع تاسو ویلې کامران صاحب. ژوندۍ اوسې کورم ودان کامران صاحب هر کله ټلیفون کوي او خسته پختنې کوي. ډاکټر صاحب مام یادداشت تاسو باندې په یادې بیا به سور باندې راشو خبرې به وکړو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو دا بل اوریدونکي لرو، خبرې وکړئ لطفا. وعلیکم
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول آزادۍ راډیو کار زموږ ته سلام دی.
اخر اغلی ستړی مشي پروګرام ته
خیر وي ګرانو.
ان ژوند دی سمیر باندې وکړه پښتنه لري
مخاف نه چې هغه دې مې او پردا دا بروشا کار مرز لري دا په خیر دې رسوي.
په خیر سوځي. ښه، نو ډاکټر صاحب خامہ خاطر ته وي. ښه اورما ډاکټر
صاحب.
ښه غږ دی که څه هم سم نه راځي خو زه کوشش کوم چې وای ورمه او ځواب درکو. ډاکټر صاحب که کومه پوښتنه لري نو غږ کوي. ډاکټر صاحب چې اوریدونکو
نوم څه دی؟
ښه، دوی وایي چې یو تری دی د شکرې په ناروغۍ اخته دی، تداوی یې کړی ده، د افغانستان نه پاکستان ته تللی دی. وایي چې پښې یو ډول سوی لري د دغه شکرې د ناروغۍ له امله، او پوښتنه کړې چې څنګه کولی شي خپل تره سره مرسته وکړي.
نوم باندې پوه نه شوم.
متاسفانه په ټلیفون کې نشته دی چې تاسو یې نوم اوس ورته ووایې. نو دې دوباره ما در باندې غږ وکړو چې دا کومه پوښتنه تاسو سره ونو ډاکټر صاحب که زر غږ وکړئ چې اورېدونکي بیا په ټلیفون یې بندېږي. مهرباني وکړئ بل اورېدونکي لرو خبرې وکړئ لطفا. ښه، نو دا زموږ همکاران وایي چې ټلیفون د دوی بند شو، نو څو شېبې به ټلیفون نه اخلو. ښه، یا لا هم لکه چې یو اورېدونکی شته. خبرې وکړئ لطفا. ازادي راډیو ده. راډیو دی ټیټه کاله. او زه اورم. وعلیکم السلام. راډیو ټیټه کوي، خبرې وکړئ لطفا.
السلام علیکم خوري.
ازادي راډیو ده، ډیر خراغلې. ازادي راډیو ته روغتیا پروګرام دی راډیو دی ټیټه. او د شکر د ناروغۍ په اړه که پوښتنه لري نو لطفا ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړئ. مهرباني وکړه نصیر احمد ننګ.
او بله خوري، زه بیا بعد به ستاسو سره همېشه اړیکې نیسم. ډېر ښه ازادي راډیو، ډېر ښه پروګرامونه لري. څه د کار به تاسو چې شکر ناروغۍ لري وقایې په اړه تاسو وایئ چې څنګه د هغې کې وقایې سره کوم دوا
خپسترګو. ډیر خراغلی ازادي راډیو ته د چغواړي چې هر کله ټلیفون وکي او راشي روغتیا پروګرام ته. ډیر خراغلی کور دی ودان. ډاکټر صاحب روسته به خبري وکي د پروګرام په دوهمه نیمایي کې د مخنیوي او وقایې د پرستا په وینا چې څو وکي څوک چې د شکرې په ناروغۍ اخته نشي او یا که اخته شوی خطرونه نه څنګه ځان ساتل شي. بیا به ډاکټر صاحب خبري وکي. یو بل اوریدونکو هم دی دا په وخت لو ډاکټر صاحب وبخینو ټلیفونونه ډیر دي پر لپسې خبري وکي لطفا. ازادي راډیو ده. هلو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خراغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب تاسو سلامونه. زما پختله درد چې دغه په کوم عمر کې دی، یعنی دا په وزن پر اړه لري چې دا چې نو یاد په غلطه کسانه کوي.
خا 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 دا بم دا پختنه د ما یاداش کړل ډاکټر صاحب. بیا روسته درته جواب وی کور دی ودان. ستاسو د پختنونه سوشي به په ټلیفونونه ناخلو او ډاکټر صاحب تاسو پختنونه ته جواب وی. بیا به د پروګرام په دوهمه نیمه یی کې تاسو هم ټلیفونونه وکي او جوابونه به ورو سم د ډاکټر صاحب ملک سي.
اوفرینه.
ها نو د دې لپاره چې دا د پروګرام زموږ تاسو د خبرو تسلسلوم خراب نشي او په عین وخت کې د اوریدونکو پوښتنې ځواب شي، نو ما پوښتنې یادښت کړې دي خو دا ترتیب باندې بره شو د دې په منځ کې د دې پوښتنې هم ځوابيږي. حبیب کامران صاحب هم پوښتنه کړې ده. د دې پوښتنې به مو وي تاسو تر اوسه پورې د شکرې د ناروغۍ په اړه باندې خبرې وکړي چې دا څنګه ناروغي ده او څنګه یو څوک ورباندې اخته کیږي ډولونه مو ویلي. نو زه غواړم تاسو نه دا پوښتنه وکړم چې یو څوک څنګه پوه شي چې دا د شکرې په ناروغۍ باندې اخته دي، یعنی د دې ناروغۍ نښې څه دي؟ موږ که مثلا وایو چې د فلانې کس په توبرکلوز باندې اخته شوی، ورته وایي چې خاک دوه هفتې دي پر لپسې ټوخی لرو، دو داسې کمزوري وي، څنګه کیدی شي چې دا توبرکلوز یا نری رنځ وي؟ او په شکرې کې څنګه نښې دي؟
ها په شکرې کې به ووایم چې لومړنۍ نښه دا ده چې دغه رنځور تګه کیږي، ډېرې اوبه څښي.
ها که څوک زر زر تګه کیږي
چا چې اوبه وڅکلي، نو موږ پښتو کې وایي چې د تشې متیازې په ځواب کې باید وکړي،
کچا
ورته وایي نو ځواب کې باید وکړي د اوبو ډېرې متیازې کوي. بل دا ده چې د هغه چې اشتها بیا زیاته راوښکمي، خصوصا دا د تیبیا یا د وړو چې وایي په ساده ژبه د ساده د وړو ماشومانو شکره چې ده، د هغوی وزن کمیږي او اشتها یې خرابیږي. بل دا ده چې د شکرې د جګوالي په وجه باندې هغوی ډېر ستړي ستومانه وي، حافظه یې خراب وي، په ښوونځو کې نمرې خرابوي، معلمان په یاد کوي چې د ده پام نه وي، دی ویده غوندې بهر وخت داسې، او ډېر کمزور دی. سپورت معلم په یاد کوي چې دی سم سپورت نشي کولی. دا یې بله نښه ده. خپله هم دا ماشوم چې وایي مور ته راځي، مور یې خوله مې واچه ده، شپه چې شي مور ته وایي چې مور یې پښې مې چاپي که زما دا پنډۍ مې درد کوي.
ماشومان وایي
ماشومان پنډۍ مې درد کوي. او بل دا دی چې که چېرته لږ څه دا ناروغي په مخه تللې وي، خپله دا کسان بیا هتوي او یا خپله هم چې لا مخکې نه وي منتا چې ډېره جګه شوې اوسي، هغوی بیا وایي چې مورې دا سترګې مې سمې کار نه کوي، سم لیدی نه شم. دا یې لومړنۍ نښې دي.
ښه، په ماشومانو کې
ماشومانو کې غټانو کې هم تقریبا یو شته منته د غټانو بیا ټیپ 2 چې وایو کله چې بیا خو نه یو شته دغه یو شته کله ټیپ 2 هغه ده چې بیا وزن کمیږي نه دغه ځتی
او اشتیا یې ډیرې
اشتیا نو داسې چې دوی ډیر ډیر خوري آزاد ان عادت ای ور سره او یو وخت بیا داسې وی چې دوی اعظم خرابېږي ور سره او دوی بیا کمزوري کیږي او نور تکلیف ور سره کوي چې اته کله کله د پخو عمر کسان چې بیا ډاکټر راځي وي سو کوم د شپې خزمې پریاد کوي چې مانه لريواله کوي
پیدا شي یو ماشوم کې نو خاصره دم نشي ویل چې سل پسلو کې کیدیش کې مبل ناروغي چې سکورنۍ ورخته نشي چې مثلا نیواز دغه ماشوم ستومان ستومانه کیږي نو دی په فکر کې چاله شکر دي نو بیا د دې لپاره چې دغه شک سړی د ژوند وباسي چې یاره مثلا زموږ ما او زما ماشوم ستړي ستړي کیږي معلم وایي چې دا سم سپورت نشي کولای انرژي نه لري سم درس سبق نشي ویلې د شپې ماشوم زما شکایت کوي مورې مثلا زما خلوو چې وچ کیږي او ډېری زیاتې سکي یا مثلا وایي چې پندای می خوګیږي موریدار ته زور کا نو زه د دغه ماشوم د مور په توګه باید څه وکم
د مور په توګه د پلار په توګه په افغانستان کې زمتا اوس وایم موږ ډیر غریب خلک لرو د خوراک ډوډۍ نه لري خو د ودونو سنتونو ته پر وړ ډیر پیسې لګي نو زما توصیه دا ده چې یو کورنۍ نشي کولای اقل 15 کورنۍ سره یو ځای شي اوس د شکر اندازه کول ته پر په افغانستان کې او وسایل شته ورکوټي ماشین نه دي ډکی لري اډی کې باید سره کله نه کله نه اونس ته هغه به وچی کې سم اندازه نشي کولای خو اقل یو 15 دیش تانه ډکی پکې شته دیش تانه کې کسان یو یو کس خپل خپل په کور کې تا ماینه وکي تام کې دی شي نو دا وا معلومات ول څه سختي خو دوی که خپل سترګو د ډاکټر کتنځي کې وګوري په پی ولا دا ډېر سخت کار نو دا دومره فاصله د موټر تیلم چې ولا غول دا ماینه خو موږ خپل کور کې کوي شو اوس جرمني کې چې وګوري تقریبا هر کور کې د سیو ماشين شته نو زما اوس توصیه ده چې دا سي نه خېچي دوی دې یو ځل ډاکټر ته لاشي او د خپل اولاد او حتی خپل ځان تشکر دی وګوري
ها او که بیا فرزن دوی ته شکرې نو د شکرې د لپاره بیا څه د غشت د غزي کې غوړم د غدې ووریدون کې د یو پښتون و د غستاسو په خبرو کې مراغله چې اغه ذکر کوو خدای چې یو لنډه تفسیره پاغي وکي یو بیا به د پته داوي یو د شانو راشي اغه ووریدون کې ټلیفون وکړو خپل نوم یې مونږ ویلې و چې ترمه دې ترمه مې د شکرې په ناروغي باندې اخته دي او دوی دې بیا د افغانستان په ولې د پاکستان ته الته يم څه تداوي کړی دا وس وی زما تر وی چې زما په خي سوځي غندل کته سو ویل چې د ماشومان شکایت کوي کنه نو دا تاسو فکر کوي چې دا څنګه دغه د شکرې د ناروغي پورې د اړه لري د پخوس وزیدل او درد او دا شین کده به کمبل شي
اغه څوک چې په شکرې اخته دی او په خي بیا سوځي دا په دې معنی چې دا د ډیر مودې رئیس شکر لري او بل دا چې دا شکر لوړه ده نو چې د شکرې د ناروغي یو تاوان چې وروسته به پیدا کیږي چې هغه ته د بیټي شي پولی نوروپاتي وي یان دا چې د اعصابو تکلیف اعصاب مطلب د مغزو نه چې سره
عصبي رښتې
بلکې رښتې لاري مزي عصبي لاري یعنی مزي دي چې په خو کې نو اغه چې د په خو شروع کیږي د په خو تلی سوځي او اړینه ورسته بیا نو مخ پور ترازی او حتی تر در جرابو اندازې پورې دا هڅې پورې ډېرې په حتی په خې بیا خوږیږي او ورسته ورسته انت تقریبا تر پړ کې پورې دا په خې بیا درد پیدا کوي چې دا د پولینوټوپاتي او نه خدا او زیاده چې د په خو سوزیدل نورې لټونه هم لري چې هغه کې ویتامین بي د کورنۍ کمواله هم شته خو د هغه څوک چې شکر لري دا معلومدار شته چې دا هغه پولینوټوپاتي د په خو سوزیدل او درد پیدا کوي
ها بیا ورسته په دې باندې مختبره وکړي چې څنګه کېدې شي چې د دغه حالات مخنیوي وشي او سړ ډول مرسته وکي دوی د خپل تر سره نور کسان چې دا پروګرام اوري په دی باندې پوښیچ سړ ډول مرسته وکي دغه د ماشومان خبره تاسو وکړه لاند وخت لرو په دغه کې زغواړم یو شی تاسو نه پښتنه وکم چې ولکي چې د خپل ډیابېټس یا شکر شې ده د په اصل کې یو ارسي ناروغي ده د ان د دې د وراثت سره د وراثت رول په کیسوم لري مثلا کزمانی ک شکر ولري څومره امکان شته چې ماتم دا ناروغي پیدا شي یا کس ما پلاری لري نو څومره کې امکان شته چې ما کې یا زما اولاد کې را پیدا شي
نو دا باید ووایي چې د ټیپ یو ناروغي د ماشومانو شکرې ناروغي چې ده هغه داسې ده که چېرته مور او پلار دواړه په دې شکرې ناروغۍ اخته وي، دواړه ټیپ یو ناروغي ولري، نو په سل ماشومانو کې شل په دې اخته کېږي، اتیا نه اخته کېږي. که چېرته بیا تش پلار یې اخته یې اوسي، مور یې روغه اوسي، نو هغې کې بیا پنځه ماشومان اخته کېږي او پنځه نوي ماشومان نه اخته کېږي. او که چېرته بیا تش مور یې اوسي ناروغه اوسي او پلار یې روغ اوسي، بیا د سل ماشومانو کې چې وګورې اووه نوي نیم روغ وي او دوه نیم بیا ناروغه وي. خو راغلو ټیپ دوه ته د چاغانو ناروغي چې ده هغې کې به داسې وي که چېرته مور او پلار یې دواړه په شکرې ناروغۍ باندې اخته وي، نو په سل ماشومانو کې اویا یې پرې اخته کېږي، دومره زیاته وجه پکې موجوده ده.
ښه، یعنی دا چې د دې پوره ارتباط شته دی، یعنی د هغه څوک چې که فرزند دغسې یو څوک وي چې کورنۍ کې لکه د مخکنۍ نښې چې تاسو ماشومانو ته وښودې، دغه د ماشوم دغسې نښې مو لري او پلار یا مثلا نیکۍ په دې ناروغۍ اخته دی، نو شک یو څه ډیریږي.
فرید جان، کله چې اوس یو څوک وي جالوان دی، پلار په نیکه پښتنه کې پلار دی په څه کې مړ شي، وایي سین کې نیکه دی، وایي په سین کې، وایي خو ته به هم په سین کې مړ کېږي. نو همدا رقم یو څو چانه چې پښتنه وکړي ستا پلار په څه شي مړ کړي، په شکرې. کوم مشر ورور لري هغه ژوندی دی، نه ولا هغه مړ شي، په څه شي په شکرې باندې. کوم خور لري ولا هغه شکره ژوندی ده، خو شکره لري، نو خو ته به هم لري. نو د دې فیصدي زخته ډېره ده د چا په کورنۍ کې چې مور یې پلار یې او ورونه یې په شکرو باندې اخته وي، نو ده ته فیصدي زخته ډېره چې دای به مخته وي، نو دی باید شکرې معاینه حتما وکړي، او دا چې نور معاینات وکړي هغه به نو د خبرونه وروسته وړاندې کړو.
کورم ودان ډاکټر صاحب ملکزی د پروګرام په دوهمې نیمایي کې به ډاکټر صاحب ملکزی په دې خبرې وکړي چې ولې د شکر ناروغانو ته ویل کېږي چې تاسو د سپینه ډوډۍ یا د غنمینه ډوډۍ لږ خورئ، یا مثلا ورته وایي چې تاسو ډیر ورزش کوئ، یا ولې په سترګو باندې یا په پښو باندې یا د بدن په نورو برخو باندې د شکرې د ناروغۍ ناوړه اغېزې دي، څنګه کېدای شي د اغیزو مخه ونیسو. ډاکټر صاحب ملک زیبا د شکرې د ناروغۍ د خطرونو د وقایې په اړه باندې راته د پروګرام په دوهمې نیمایي کې خبرې وکړي. ساعت تقریبا 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. قبل از اینکه